ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا، کراچۍ، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شمیرا یو لسو ته رسیدلې. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي او په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بلخوا د ګرمۍ له وجې د مړو شمیره یو لسو ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صوبه کې له تېر یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ له وجې پرون یوازې 10 کسان مړه شوي. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمیر د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. د سین صوبې د سیاحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلۍ لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبې اسمبلۍ غړو، د یاد ګوند د پاټۍ ممبرانو او په لسګونو غړو یې ګډون وکړ. د مظاهرې مشرۍ کوونکي د صوبې اسمبلۍ غړي یاسین خلیل پرون مشال ریډیو ته وویل کچري مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلۍ پوره برخه نه ورکوي، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹو پورې تر 20 گھنٹو پورې یو ناانصافی شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مد کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
بلخوا تېر ورځ وفاقي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. خو دوی په خبره بیا به هم هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي. د بجوړ ایجنسۍ د مامودو تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سیدارې په وجلې او 2 کسان یې جوبل کړي دي. بیګا مخام شوې دغه بمی 14 پړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال لوته ویل
تاریخ دو کسان زخمین دی اغیر اسپتال تا ولی دی یو سیدارا پین دی اغیر بکی بات شده دی دل آخیز کن دی نه مشر خو سیدارا جان دن خو او دا حدد پی مغاو خواغا بچر دی او زخمی دی اسپتال تی نه
د بجوړ ایجنسۍ مشرانو مشال لوته ویلي دي چې لسه مودې راهیسې دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې سره مخ دي. د بلوچستان حکومت هغو وسله والو ته د عام معافۍ اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوڅ بلتون غوښتونکي وسله وال چې وسله ږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسله والو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. خو بلوڅ وسله والو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر وړل کېدونکو مالی مرستې ځنډول شوي دي. دغه کډوال وایي چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له 100 میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان یو کډوال زین الدین پرون په دې اړه مشال لري ویل
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکېږي کنه یوه ست مشاره اوندو خلته دوکې ورکول دي خور غریب خلته داسې خلک وي چې د غیرې پینه علاوه هیڅ ګاټلی
د خبری سیمه لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشلیو ته لڅویلو ډډه کړې یادوي چې په شمالي وزستان کې څه باندې یوه کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د شورو شو پوځي عملیاتو څخه څه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې زیاتر یې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشلیو ته وویل اسلام آباد ته د کورنیو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی لدی مخکې د پاکستان خبری رسنې ویلي وو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشلو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضریږي د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو په ناامنیو پر ولسی جرګې د تیر اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررې په اړه د ولسی جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي د امریکا د منو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په تیونس کویت او فرانس کې د ترهګرۍ حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي د امریکا د منو چارو وزارت ویاند وویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې وړو حملو ترمنځ له تکنیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل شوي په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال نه دېرش کسان په ډزو وژل همداراز د فرانس په جنوب کې یو کس چې له سغدریزو ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګیس په یوه پلورنځی کې د خپل امیر سر غوڅ کړو همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید اوویشت کسان وژل همداراز پرون د شام په کوبانی ښار کې د داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلي دي بل خو په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوالې ډلې څه باندې پنځوس کسان وژلي دي دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي
زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې هغه موږ ته ملو نه شوه اسلام آباد کې هم احتجاج کوو دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو
د وزیرستان بې کورر کرسوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نغدې پیسې نه ترلاسه کیږي
کی زونګول تمشته یی چې ډی ایم ایس تر اوکستې نو میږي په شاشو پنځه شاشه ولی نه بيږي دا پیسې دې زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولی ز په خپل هم پد اخشین
او په بختر سوریا د کلچر پروگرام کې د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د شاعر علی اکبر سیال د مناجات یو برخه هم د پښخ کې اورو
تخو یکن فیکن زدر نغړم سکون
نور رپورٹوں لرو لمشال ریڈیو سرو سے تر دې لمخه چې نور رپورټونه تراسو اول بلاړ سو کراچي شهر ته په کراچي کې لتیرو اتور وزرایسي د ګرمۍ چې کمال لړۍ روانه ده اوس چارواکي وایي په دې کې د مړو شمیر یو لسو ته رسیدلې دي خو د محکمه موسمیاتو په وینا د ګرمۍ چې کما لړوا هغه کم سوې ده او شدت هم کم سوې دي او هم له دې سره د مړو یا ګرمۍ وهلو تعداد کم سوې دي تفصیل ریاض مسخیل اور
پتیرو اتو ورځو کې د سند په مختلفو سیمو کې او خصوصا په کراچۍ کې بیا د مړو شمیر چې کوم دا کم چې د ګرمۍ د لاسه متاثر شوی دي هغه یو له سو تر رسیدلې ده پرون د جمعې پورز نور دیار لس کسانو مړي چې کوم دي نو هغه مختلف اسپیټالونو ته وړل شوی دي د غرنګ د سند چې کوم صوبایي د صحت محکمه د نو هغه وي چې د یو کم سلويخ زره نزيات کسان چې کوم دي نو هغه متاثر شوی د ګرمۍ د لاسه هغه په مختلفو اسپیټالونو کې هغی د زنی درملنه روانه ده او زنی د علاج وروسته هغه فارغ کړی شوی دی. دغه رنګ پرون د 500 کسانو د جنازی مونځ چې کوم دی هغه هم اجتماعي د جنازی مونځ ادا کړی شو، او دا هغه کسانو چې په لاوارثو کې د هغې مړي په عیدي مردخانه کې پراته وو، د دې نه مخکې هم د 100 کسانو چې کوم دی جنازه ادا کړی شوې ده او بیا هغې په نامه لاوارثو کې خښ کړی شوی دی. دغه رنګ 500 نور په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې وجه دا ده چې چونکه په مردخانه کې زه دې سره کم دی او د عبدالستار عیدي په وینا باندې په دغه 13 ورځو کې خوشه 900 کسانو مړي مردخانه ته وړل شوې دي. دغه رنګ پاره کې بیا ځنې کسان واپس کړی شو. دا یو نیم سل کسان چې کوم دی نو هغه په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې ترڅنګ چې کوم د مړو په تعداد کې یا د هغې چې کوم هغه رفتار و هغه کم شوی دی، او د هغې وجه دا ښودلکیږي چې د موسمیاتو محکمه وایي کم د ګرمۍ شدت او بیا په هوا کې کم د نمی تناسب نو هغه په کمېدو دی. دا وخت نن چې زموږ د موسمیاتو محکمې سره خبرو شو د هغې په وینا تر 30 سانتي ګریډ پورې د ګرمۍ زور به وي په کراچۍ کې. خو دې سره سره چې کومه غټه وجه ده نو هغه د هوا د چې هوا به هم نری نری چلیږي نو هغې سره هم چې کم دیرو په دغه د مړو په شمېره کې کمی راغلی دی.
د ریاض مسخیلو د ګرمۍ له وجې د مړسوي یو کس له خوریه سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی خو دا وخت کراچۍ په لنډې سیمه کې ژوند کوي. دی په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
لکه بار ګرځېده که نه چکر ته راغلی نو راتاو شو د کیبین مخکې ته که نه نو هغې نه بعد اوچت مونږ ډاکټر راویسته ورته ډاکټر ورته انجکشن او ډریپونه ورته ولګولو وی د ده اس دا دغه څه مسله نه ده. خو دی راته ویدو کې زما خان سره زه لګېدل دی ظاهري دا شانته چوټ نه ښکارېده. نو دا د ګرمۍ د وجې نه ولې چې ګرمي ډېره زیاته وه که نه د هغې د وجې نه په زمن چکر راغل دی نور ښه روغ رموټو ښه ګرځېده به خوراک مراکر څه به سې دا دا
ښه ښه. او د ده تقریبا څومره عمر به وو اندازه؟
تقریبا دا 60 پورې به 60 درېم روزې منته دا شو اتوار روزو ته دا څنګه ده.
ها د دې نه مخکې داسې بیمار خو نو مطلب څه دغه خو نو
نه نه هیڅ بیمار نو خو غپ شپ به نه لو خو مزیدار مونږ سره ګرځېده دا دا کې دا بالکل شانت هیڅ پریشانی هیڅ تکلیف ورته نو.
ها او کله چې ډېر اپری وته نو دې به هوښ شوه وو کنه دې په هوښ کې او هغه وو
نه به هوښ شوه به هوښ شوه کنه بس ڈاکٹر کے متراویس تو دا اغین آباد صرف یو زلہ دا شانت استر کے کولاو کر دیو اور اغین آباد دا اس خبر مبر انہ دکھ دی دیر آل تا کور کی وفات شد نا کسنگا منتا دا اندازہ اولا گی دا کنا تیار دا آخرانے زیادہ غد ہے دیاور تا مندے منتے منگا ڈاکٹر راویس تو اور مشاران زمانگا دی تیار دا اس زیادہ غد ہے دا آخرانے وقت بس دتا کلمہ سازا کوئے
خا خا. نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي پلانډي کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا ترشي وی درې څلور ورځې نن لکه بهتر دا دغه هوا چلیږي کنه مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته رااله نو بالکل دا شانته حبس شانته خولې بار وخت په خولو کې سړې ډوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
داو دا گرمی للا سا دا مرسیبی یو کس خوریا چی تفصیل لمو سره شریک کولی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو شارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتې دي. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د صوبایي حکومت تدریس چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف سیدر راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړل، د هغې نه باوجود هم دی اماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تر وزا اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا زمونگ دو صوبے چی کم حق تے حقوق تھی اور زمونگا کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغذ منگ تو ملو نہ شوا منگا ہر حادہ پورے بزو اسلام آباد کے ہم احتجاج کہوں دل تب ہم احتجاج کہوں اور دو واپڈا ہاؤس گہرا بہم کہوں
د صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روژه ماتی او پښمنی په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وی
دے افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سے رشتہ باقاعدہ ما سے پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتا منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی وہ زموں گا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی راکی
پام دیوی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي زلان یوسفزه مشال ریډیو پېښور
د شمالي وسستان به کورکل سوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي ورکول کېدونکو نقدي پیسې نه ترلاسه کیږي دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سر ټکوي د کسان وای په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه به برخې دي تفصیل د عمر دراز وسیر پر رپورت کې
شمالي وزیرستان به کورشوي کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدار ورته نقد مرسته راځي وړاندې د ځنډ ښکار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محروم دي د شمالي وزیرستان یو کډوال زین الدین وای یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیله بهانه جوړولې شي
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه بل غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کاس نه او بل کاس ته درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکې بیا درته وایي چې یار زه درین سي درته او شای 3 یا 6 بیا نو رې درته چې نه درته او شای دا ودا تل هې د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شوه بیا غیر ریکارډ وي سره پیسې دا لږی بیا دا څنګه د نه خاطر شول واسطه مشاره اوندو خالته دوکې ور کاول خور غریب خالتا ہے دا سے خال کیو چھے دغیری پینا علاوہ ایت سا گاٹلی ایغنا داری پی خاتوشی بیادا دا اسی پا تین تین چھے چھے شگرزی
عظم خان وائی ہر میاشت چھے ورطا کمی نک دے مرستے ٹاکل شوی دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی او دا زلی ورطا نوی مشکل جوڑ کڑے چه دوی تا د خپلور علی گل شو پیسې درک نه لګي
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پیرو تل دغ لمبر د وس نرو درې میرو د یی غچ تو بل لمبر تل للی دي تر دوی چې اخیری درې نسو در تا وشه مزید مشتو ستا غنه شي وشولای د مو خو ستار نه بل زونګ لمبر خلص کړای هانه دغه زوی زونګ لمبر مې چې دغه مو ته ستار نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زونګ ول تمشت یی چې ډی ایم ایس سره وکستې نو می چې په شش او پنځه شاولی نه پیژې د پیسې د زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلق مو په خپل ولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15 کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی آفتونو سرا مبارزے ادارہ ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر و نکڑے دغه شان مو چې کله د زونګ نتورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه جواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو کډوال د ایف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د یوې اوشتې مې ورسته په باجوړ ایجنسی کې به مچاودنه سوي ده په بیګنې چاودنه کې یو مشرمړ او دوه نور کسان ټپيان دي د دې پېښې او د باجوړ د امنیتي وزیر پاړه د شنواز ترکسي رپورت اورو
د دغه پیخي حال راته د برخ روزو د سیمه مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وای
تر کې د وک سان زخمین دی هغه هسپتال ته وړي دی یو سیګار پین دی هغه په پات شوی دا لا هیڅ کې نه مشر خو سیګار جان دی او دا هدف یې مغه او خواغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې دغه په حق کې دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاه ولی خان مامند وایي
چاودنې خو زیاتې شوې د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوي دي نو خلک په ویره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه مسله شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه نه شوې وه په پارلمان باندې څوک للیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابېدی شي؟ اخوندزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکړي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي. خو دا نه چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه وي نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده خو د بېګانې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
هلته بیا د خبر ایجنسۍ د لوړ کې خلک شکایت کوي چې بجلی زیات لوډ شیډنګ له امله ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس لیرې لیرې ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې ټیوبویلونه ته دې د بجلی ځان له کنکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي او دغه ستونزه هواره شي. نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پریدی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټویلو د اوبو مشکل دی پوه شوې. اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوړي ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي ګرمي دو روژان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی. بند دي بالکل بند دي پوه شوې. زنانه هم راوځي ماشومان هم ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومي ټیګی له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانشي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی. لونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
دیا د سیمی او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی گریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی او جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبویلونه دي او دغه اګرنا چې هسپتال له لین ورکړ شي ارمی له ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تار مو ویل کې ټیوبویلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کارکوشته پره یو بل لین دی ویل کې ټیوبویلونه. نو په کوم ځای چې موږ ته بجلی را پرېږدي بجلی نشته په 24 غنټه کې دوه غنټه بجلی هم د شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه دی. اوبه موږ ته ډېر تکلیف ده. زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي. مهرباني وکړئ ماشومان دي بیماران دي ګرمي او املانځه او بنشته نو تکلیف تر ته جوړ دی.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلکو د بجلی د غستون ز په حق له مشکله د یاد سیمینه د کمی سملی غړي شاجي ګل پر دې سره رابطه وشو. نو دی ویل چې موږ به د خیبر ټولو گریډ سټیشنونو لورزو او د ټیوبویلونو بجلی به پرې بحالو. د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال دلشي چې دو بوستون زي حوارشي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړی دی. لدې لارې د پاکستان ریاست ستر لاسه کول غواړي. په دغه سمش همکار شاهین بنيري د سیاسي چارو کارپو او سیاستوالانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزی، جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست لدې لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي لدې لارې د یوې صوبې پوځ او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک کې زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم په خپل وسایلو باندې دا هغه حق ملکیت او په خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بے غداران دی او دغه نه پښتون غداران دی چې خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرېښودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکر نو ستدي وي چې بس دا ملک چې دی او د دې هویت شناخت دا دی سوار سم اگست نه را دی خو شو څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن مهم نه دی او نو د هویت مسله یو ډېره دلته کې شناخت مسله ډېره پیچیده ده. بیا سیاست کې داسې دی چې اختلاف رای زغمل ډېر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم حاکمه طبقې دي د هغې نه زیات په باشبه مسله کېږي او دغه ټولې خبرې باعث ګرځېدلي دي چې اکثر دا د اقتدارۍ تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونکو د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړ چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا د ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره دا چې اوښو چې یو غاړې ته خو دې د دنیا نه په شا لړل لکه یو ځوالي غاړې ته لړل بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانی مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدی شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین پر لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي په زور خو څه وخت لپاره گزارې کېدی شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور قانون نه چلیږي نو باید پاکستان کې اصلاحات وشي باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي قانون نه باید هیڅوک لوړې اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بېلابېلو نومونو یاد کړل شوي دي د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي خو داسې ډیر کم شوی دی چې کوم پوزي مشر هم د غدار په نوم یاد شوی وي او یا ورته د خپل ذمہوارو په ټیک توګه نه پوره کولو لکبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوی وي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم درته د افغانستان امریکا په اړه ریپورټونه لرو او سره سره د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام هم وړاندې کوو. اوس لسمې بجې سوي د اسرار له مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بل خو د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسیدلې. د مشرۍ خبريال وایي سین صبح کې له تیرې یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تر انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. د مشال ریو خبریال وای بیگا مخام د بجوړ جنسي د مامونو تحصیل په ګټ کلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجل دوه کسان یې جوبل کړی دی. د بلوچستان حکومت حق وسلوال ته د عام معافی اعلان کړي. څوک چې وسله دی او د پور امن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې پورز د ایپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د افغانستان د ګونو چارو وزیر نورحق علومی پراتون کې ونه کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړي. د وزارت ویان صدیق صدیقی پر مشاله ډول اسلام آباد ته د ګونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مسروتونو لو عمله منسوخ شوی دی. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وجلی دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحتځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وجل بریدکون کې وروسته د پولیسو په ډزو وجل شو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي بریدو 20 کسان وجل. د دې حملې پلا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وجلی دي. بلخو په سومالیا کې هم بوکو حرام اشهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وجلی دي.
د خبرونو رندیزونه اسرار الله مومند واورید. لا اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنا کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سی لخوا د خپور شوی رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکې د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسی. د ادارې په وینا په بی بی سی رپورت کې یو سنگین مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکې پاکستان حکومت د اقوام متحد دا سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادارې مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغسته شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان په خپل ځای خو په کار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایښت د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وینو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځانې زیان ته کتنه کړې. د مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼې لیکي چې امریکا ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک تری شي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي، نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه شوې ده، چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي، کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د هیواد خپلواکي ورځ په مناسبت د امنیت په برخه کې چې د ګامونو واخیستل سي، دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګربیدونو وروسته ورکړل شوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیرو ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوو سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کیږي له افراطی اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یو اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ایز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terrorist
متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نور به یې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی اوسي.
احمد تکلو بلخو بیا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو څخه په نورستان ولسوالۍ کې یو په نورستان ولایت کې ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ پرون د یو لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې وه. احمد تکل به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان لوانت وایګل ولسوالۍ څخه په شاشول. دا ولسوالۍ پرون د لاند وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړوتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمه ایز چارواکي د وسلوالو طالبانو لپرونی حمله وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایګل ولسوالۍ حمله وکړه او امنیتي ځواکونو چې په ولسوالۍ کې وو مقاومت وکړ او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالۍ تر یو حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه په تصفیهوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګډون کړی و. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکي ووژل. سیمه ایزو چارواکو مخکې ویلي وو چې دولتي ځواکونه د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له وانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانۍ، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
د احمد تکل رپورټ ته غوږ واست. د مشال ریډیو دغه رواني غړي خبري برخه پای ته ورسیده او اوس هم له شمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه بازو مطابق دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو. بیا به لوتلی افسانه لیکونکي نورالامین ایسوبزی سره د افسانې په ننو پرون یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به د علی اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای، سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دې رپورټ کې ورته تم شوي یو. سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوي چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کیږي. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستې، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلې دي. د هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې د هغه وړې وړې جملې سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه اقتصادیات معاشیات او داغ جن ذاک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستون کې وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر صاحب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بې ځایه به نه وي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپله هم د امریکا سفرنامه لیکلي، وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو یې تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمې لیدلې یا یې نه لیدلې، که یې لیدلې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، که یې نه لیدلې د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقعي دی په خپله هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیت په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه پکې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکړي لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامیه پوهنتون مشر پروفیسر عباسین ایسوبزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سید قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغې کله لیکلي دي، نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوی لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ور واړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزي مرکې ته رابولم.
یوسفزي صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایي چې په خیبر پختونخوا کې چې نن سبا کوم زلمی لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
زلمی چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور ماروزی حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیک تل. او لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یا سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې سبل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې لکه لکه افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمی خدي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې موږ مجموعی خبره کوو نو لکه موږ سره زموږ د عمر یا موږ لږ کشر عمر یا زموږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلی پښتونخوا ښه افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. او زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظره نه تیر شوی په پښتنو پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو خپلې افسانې را لیږلي هم دي. افسر د بونیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې را لیږلي هم دي، موږ لیکل ول هم کړي دي. خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتی شي نو د افسانې لپاره چې کومه تیوري لیکلې شوې ده، دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې، نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوري باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې لپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شو. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو دار چې موږ تجربه چې کوو کله او چې کوم موږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو موږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه ضروري چې موږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څه سخت روان کړو، لکه د سونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې هغه ته د ارتقا د پړاون نه خپله تیریږي. دا سپنه چې کینی او هغه له نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دی وخت کې چې کوم افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ر دینه استل غواړي. علامتي افسانې مام لیکلې دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچره دا مونږ دینه اپل کو نو بیا به سبل څه شي وي، افسانه بني. دا ټیک ته چې یو ښه تخلیقکار که اسی یو ادب لطیف ولي کې یو نصری ټوټه ولي کې، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سیزونه دی په بلا چبو کې اوریدلی دی، هغه کې بیا هم زور دی، هغه ځان له خبره ده. او چې سو پورې مونږ د سنب خبره کوو چې دا افسانه ده، نو مونږ به ګورو اصلي غوښتنې به پوره کوو، خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناپ او هولیا هم نروانو، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
یوسفزي صاحب، ستاسو مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلې شوې ده، هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر موږ او تاسو سره رسیدلي دي، په هغه باندې زلمی لیکوالو ته پکار دي چې افسانې
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په حق چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ځي. زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسیدلې ده، او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله، نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپل تجربه راړي خپل سيزونه راړي خو لکه کیسه چې افسانه او بایل نه بیا ته افسانه نشي ویلې بل چې ارسي نو ټیک ته
ها روسته پښتنه دا یوسف زه صاحب کومغه تاسو د نن نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو مثلا میر مهدی شاه بچا ولولو قلندر صاحب ولولو همداسي د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسی ولولو یا نور زمونږ هغه وخت سره چې مطرح کیسه لیکوال او اجمل خټکم کیسی لیکلي افسانی لیکلي نو هغه افسانی او د وسنۍ دور افسانی سومره بیلانس کولای شي توازن یې
سم خیال چې موضوعات او پریاس سره خو د نوی دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازې توپ په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعات په لحاظ سره د نن افسانی ته بلا خبرې راغلی دي تیار پرې دی په یو کار کړی دی زما په بازي افسانو کې مشته د فاروق سرور مشته د نور زبیر سره تی دي ټول سوره پوری چې د افسانې د معیار خبره ده زما خیال چې کوم معیار زمون کلاسیک جوړ کړو لکه د شلمې صدې کلاسیک ته چې پای کې کلندر سے د افسانې د پاره چې کوم زما خیال چې پاغي باندې مونږه یو وین چې ځاپنه ده کړی لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمون چې دا دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږه خبره کوو د هغه د فنی تقاضو زما خیال چې تاسو سره مونږه دا نشو ویل چې ګنې مونږه د هغه نه مخکې افسانه بوتلې ده د موضوع خبره ټیک ته موضوعات نوی راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغون دی بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلی شاعر علی اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا اسمان دې خړ په لګو جوړ دې لړزان پز مکا نو راج دې د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا زما دلدار ربا تخو یکن فیکن زدر نغړم سکون غرون باندې کلی دی کمه د خار کلی دی د هر ګلاب په شوندو دور لمبی بلی دی ٹول دی بے حال زبن زدر نغوالم سکن رنگ می دی جون سانگل راولن او بہار ربا زما دل دار ربا تخوی کن فیکن زدر نغوالم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دن شپن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و تر بلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.